سلامونه او ستړي مسې. وخت د مازیګر 15 بجې شوې. د مشال ریډیو په دې خبري غړي کې مزه عبدالله کاکړ کله کوم هله د چیروغ جوړ خوشاله وایست. دا غړي ټول خبري رپورټونه تجزیه او مرکو ته ځانګړي سوي دا په رپورټونو کې هم د سر رپورټ د پاکستان د فوج لخوا ځخه د آی اس آی په خاني مشر پر رسمي توګه باندې تورن کېدل او د دې ترڅنګ د جنوبي وزیرستان، شمالي وزیرستان او خیبر پښتونخوا د نورو حالاتو په اړه باندې رپورټ لرو. خو پایل به له خبرونو څخه وکړو. سرټ کې د پاکستان فوج وايي د استخباراتي ادارې آی اس آی نیول سوی په خوانی مشر فیض حمید یې په رسمي توګه تورن کړی دی. د پاکستان فوج داوا کړی چې د بلوچستان په پښتون مشته سیمه جوړ کړي 15 وسلوال وجدي دي. په شام کې د پاکستان مرستیال سفیر وايي هلته سلګونه پاکستانیان بند پاتې دي چې دوی یې په خوندي توګه خپل هیواد ته د لیږلو لړۍ پیل کړې ده. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج وايي د استخباراتي ادارې آی اس آی نیول سوی په خوانی مشر فیض حمید په رسمي توګه تورن کړی دی. د فوج د عامه اړیکو څانګې آی اس پی آر نن په یو بیان کې ویلي چې فیض حمید ته په رسمي توګه پر هغه د پولیسو تورونو لیست ورکړل شوی دی. په بیان کې راغلي چې په دې تورونو کې په سیاسي چارو کې لاسوهنه، د راس ساتلو له قوانینو په سرغړونو سره د ریاست خوندیتوب او ګټو ته زیان رسول، د واک او سرکاري وسایلو غلط استعمالول او خلکو ته ناجایزه زیان رسول شامل دی. بیان زیاته وی چې د مې نه همې د پیښو په ګډون په ملک کې د ګډوډۍ او نامنۍ رامنځته کولو لپاره د تشدد په پیښو کې د حفیظ حمید پر لاس لرلو هم بیلې پلټنې روانې دي. د فوج په دې بیان کې دا هم ویل شوی چې د عدالتي کاروایي پر مهال فیض حمید ته له قانون سره سم ټولې قانوني اسانتیاوي ورکړل شوی دي. فوج د 2024 کال د اگست پر 12 په یو بیان کې ویل چې د آی اس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید د درغلیو په تور نیولې او د سپریم کورټ د یوې پریکړې پر وړاندې کې ور باندې تر پوځي قانون لاندې مقدمه جوړه کړې ده. د برجنوبي وزیرستان ځینو قبایلي مشران وایي په سیمه کې د پوځ او وسوالو طالبانو د پرله پسې نشټو لوجه خلکو کډي کولې پیل کړي دي. ځای مشر ملک سید انور پرون مشالې ټول چې دوه ورځې وړاندې د تحصیل سره روغې په چک سروک کې چې لنګرخیل پکې آبادی د فوج او طالبان ترمنځ تر نشټي وروسته فوج د هغه کلی 25 کسان د سیمه کلاته یوړل او باندې کړل. ملک سید ول چې تر هغه وروسته د چک سروک خلکو د ویری للاسه کډي کول پیل کړي دي. نو موږ زیاته کړې چې ورته حالات د جنوبي وزیرستان په لاده بدر او جنته سیمه کې هم دی او سیدونکو مجبور دي چې نسبتا خوندې ځایونه ته کډه وکړي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د بر جنوبي وزیرستان خلکو استازي آصف خان هم پرونه مشاهده ډیر سره په خبرو کې د خپل سیمې پر نامنې اندېښنه وشو. لنو موږ له حکومت وغوښتل چې د عمل لپاره جدي ګامونه پورته کړي. بل خوا فوج د بر جنوبي وزیرستان د یادو سیمو د خلکو د گرفتارولو یا هم د خلکو د کډو بارولو په اړه څه نه دی ویلي. خو یو ځلې انتظامی افسر د نوم نه شولو په شرط پرونه مشاهده ډیر چې فوج د استخباراتي معلوماتو پر اساس د بر جنوبي وزیرستان په جنوبي سیمه کې د وسوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د پاکستان فوج دا وکړي چې د بلوچستان په پښتون مشته سیمه جوړ کړي 15 وسوال وجدي دي. د فوج عامه اړیکو ادارې نن په بیان کې ویلي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د وسوالو ضد عملیات کول چې دا محل د سرتیرو او وسوال ترمنځ نشته وسوه. د فوج په داوه په نشته کې 15 وسوال وجل شوي، په دې کې فوجي سرتیر هم وجل شوی دي. په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې وسوال د کومې ډلې ول او نه هم خپلواکو سرچینو دا داوه تایید کړې ده. تر دې وړاندې هم په ژوب او شاوخوا سیمو کې د وسوالو او فوج ترمنځ ورته نشته شوي چې پر ځای د سیاسي ګوندونو احتجاجونه او جرګې کړې دي. دوی په وار وار تور پورې کړي چې د یو منظم پلان لمخې د سیمې د امنیت خرابولو هڅه کوي. په پېښور کې د امریکا کنسولګری وایي د خیبر پښتونخوا د پولیسو په همکارۍ سلويشت انجنونو ته د ځان ساتنې دوه ورځنۍ روزنه ورکړي. یا د کنسولګری نن په بیان کې ویلي چې په دینجونو کې د بنظیر بوټو پوهنتون او منیجمنت ساينسز انسټیټیوټ زکونکي شاملې وي. په ځاتی وی چې د روزنې هدف پر جنسي بنیاد د تشدد خلاف د پوهاوی رامنځته کول او د شوزو با اختیار کول دي. د کنسولګری د ولسی چارو د څنګه مشر روپټټ په دې روزنه کې برخه اخیستونکو ته په وینا کې ویلي چې د روزنې ورکړه د شوزو له با اختیار کول سره د امریکا ژمنتیا څرګندوي ترڅو هغه په خوندیتوګه په ټولنه کې مثبت رول ولوبوي. د کنسولګری بیان زیاتوي چې د روزنې روزنه د جنس پر بنیاد د تشدد خلاف د امریکایي کنسولګری د شپاړه سورځنی کمپاین برخه ده. او رسته خبر دا چې په شام کې د پاکستان مرستیال سفیر وایي چې هلته سلګونه پاکستانیان بند پاتې دي چې دوی په خوندي توګه خپل هیواد ته د لږدولو لړۍ پیل کړې ده. عمر حیات خان نن مشال لیډو ته وویل چې شاوخوا 1500 پاکستانیان دا وخت د شام ګاونډي هیواد لبنان ته پلار دي او بیا له هغه ځایه پاکستان ته لږدول کیږي.
لبنان ته شي دی دال شي نو دی لا زموږ چې کومه امبسی ده په لبنان کې راغي ولا هوټل کې بندوبست کړی دی هغه ته به دی اورس دوه انتظار کوي بیا پسې موږ کوشش کوو چې د پاکستان نه چارټرډ فلایټ راشي نو هغه کې دی دال شي او دې کې زیات تر کسان داسې هم دي چې هغه سره کنفرم ټکټونه یې د مختلف ایرلاینز هغه اغېست دي نو کېدای شي د هغه فلایټس نه ني د چا سبای نو هغه به هغه جوزي
بلخوا د شام په پلازمینه دمشق کې نن سهار وختي د درنو چاودنو ژغونه اوریدل سوي دي. په داسې حال کې د چي ریپورټونو مخې اسرائیل د ولسمشر بشار الاسد د ظالمانه رژیم تر رنګې دورسته په منظمه توګه د شام پوځي مرکزونه په نشه کوي. په شام کې پر بشري حقوقو نظر لرونکي لندن میشتي ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې اسرائیل د شام تر ټولو مهم پوځي مرکزونه ویجاړ کړي دي. بیان زیاتوي اسرائیل د بشار الاسد د حکومت تر خدمت دورسته د ګولان څوک ته نږدې په حایله سیمه کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. ګولان څوک هغه سیمه ده چې اسرائیل قبضه کړي. دوی وايي هلته ځواکونه د امنیتي وجوهاتو له کبله ګمارلې دي. د شام د بشري حقوقو د څار ډله وايي اسرائیل په تیرو دوو ورځو کې د دې لپاره د شام پر خاوره شاوخوا 250 هوایي بریدونه کړي دي چې د هیواد پوځي وړتیا له منځه یوسي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډو وري مشال ریډو په روانه پرونه کې د جنونو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د پاکستان فوج د دې هیواد د استخباراتي ادارې پخوانی مشر جنرال فیض حامد رسمن تورن کړی دی. په شمالي وزیرستان کې د فوج عملیات پر مهال د ولسي خلکو د ضرورت زد د بنو په جانخړې کې پرلت دوام لري.
نن یو ځل بیا د دوی سره نوستای دی. یو ویش پرې پیرا کیږي چې د میژ ټول لیارې باندې پنجبانی ته به مورن نشي وړلای. میژ هیله لري چې کوم مطالبات یې حل شي.
په پاکستان کې وبخشي په شام کې د پاکستان برستال سفیر وایي چې هلته غیر پاکستانیانو ته له هغې واده د ایستلو لړۍ پیل کړې ده.
او تقریبا 100 کسان هلته لبنان ته رسیدلي دي. هوټل ته د درې درې نیم سوه تقریبا دا اوس په لاره باندې دي. بارډر باندې دا کلیرنس روان دی.
نن د بشر حقوقو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په افغانستان کې طالبان تر واکمنۍ وروسته الشزي وایي چې له بشر حقوقو محروم کړل شوی دي.
ټول هغه بشری او انساني او اسلامي حقونه چې یو انسان باید ولري طالبان په مختلفو بهانو باندې هغه افغان مرمنو څخه ټول واخیست.
نور ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره سوي. او سند خبرونی د پایل ریپورت ترازو اول بلار څو اسلام آباد ته زموږ همکار راشد خټک را سره د ټلیفون په لاندې او خبره لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان فوج د دې هیواد د استخباراتي ادارې په خوانی مشر جنرال فیض حمید چې تا وخت په جیل کې دی هغه رسمن تورن کړی دی. پر نوموړو باندې مختلف تورونه لګول شوی دي. دا چې نور په د دې تفصیل څه دی راشد خټک سره سره دی. راشد خټک سره تاسو تر کله وایم که مهرباني وکړئ تفصیل راکړئ.
مننه کاکر صاحب. دا خود سیدا چې د دوه خلاف چې کومه کاروایی جاری ده کنه کومه د کورټ مارشل کیږي ده دغه مختلف مرحله دي. اوله مرحله د دې دی چې پلاتنې کیږي بیا شواهد رجمه کیږي بیا رسمي تورن کیږي. اوس د رسمي تورن شو دا چون کې په عام محضر کې نه کیږي فوجي عدالت ته فوجي کاروایی ده. نو هله خبرېږي چې دوی خپل خبر پاڼه کې څه وایي. نو د خبر پاڼه تر مخه چې دی د رسمي تورن شوی دی او په دبنې د اختیاراتو ناجایز استعمال د واک او زور استعمال په ملک کې د بسابتۍ او نامنې پیدا کولو د پردلریونو احتجاجونو مرسته کول او ځنه سیاسي خلکو ته ګټه رسول او خپل شخصي ګټه او د پوځي قانون نه سرغړاونې تورونه لګیدلې دي.
نو دي کې تاسو وکړئ خبره پوره کړئ.
او خو زه دا خبره مې کوله چې په دې مقدمه کې عجبه خبره دا ده چې تر اوسه د وکیل نه دی معلوم شوی. نه داسې مقدمه چې کله کېږي پوځي عدالت وي او چې چا باندې مقدمه وي څوک تورن وي هغه ته د اختیار ورکول کېږي چې د خپل خوښي وکیل وکی. هغه وکیل د په مقدمه کې د لخوا دلایل وړاندې کوي. بیا دا په های کورټ کې د دغه چیلنج کېدلی هم چې د دې خلاف بیا رضا ورکول کېږي. په پنډای او په اسلام آباد کې چې ما څومره وکیلانو نه پوښتنه وکړه چې دغه سه مقدمه کوي په هغه کې چا هم نو ویل چې زه د خپل وکیل په توګه لکه زما خدمات
اغېستی
یا خو د وکیل کړی نه دی
او یا پاکستان وینو او پاکستان فوج خو په ستاسو خبره صحیح ده. پاکستان فوج خو په بیان کې نن دا ویل دي چې هغه ته ټول قانوني اسانتیاوي ورکړل شوی دي.
او ځکه ما ویل کنه چې هغه وایي چې موږ ټول قانوني حق قانوني حق ته وکیل وی مګر ته وکیل ما معلوم نه کړل شو بلکې نور خلکو هم پښتنه وکړل خو ته چا ونه ویل چې زه وکیل کړی یم یا خو د وکیل پټ ساتل دي. او یا تر اوسه کړی نه دی. دا په دې مقدمه کې یو عجب غونډه خبره ده.
شاوبل دی کې راشد خټک سه په داسې و است چې بهرال دی کې خو داسې څلور پنځه داسې کیسې دي چې پر د باندې الزام دی. خو نه هم مې چې کله عمران خان ونیول سو او تر هغه وروسته چې پی ټی آی کوم احتجاج وکړي په هغه کې حکومتي او د فوج ودانیانو ته نقصان ورسېدی. بیا پاکستان فوج او د پاکستان حکومت دا د ملک یو تور ورځ وګڼله. په هغه کې هم پر د باندې د نه هم مې هم د غراغلی دي. نو داغه ته د دې لشک تاسو رڼا پرواچوي
او دا خبرې په خو داسې کېدل چې په دې کې د لاس وو کنه د خو اصل کې هغه خرګوټ چې په هغه کې نیول شوی وو. دا کیسې په کېدل داسې وو دا رومبې زل چې داسې په ښکارا باندې وویل شول چې دا نه هم مې هغه پیښه چې یو سلويخت نه زیات وو دنه ته په ځان رسیدلی او وزیر تاسیساتو ته په دغه هغه هم تور دی. خو صرف دې پر محدود نه نور تورونه هم پیډیر دي او د هغه تور هم دی په نو هغه تور ک په د باندې وی په هغه کې فوټول دغه تحریک انصاف په لویان چې دی هغه نیول شوی دی او یعنی ولکیږي او یا پکې تورنګ او څوک چې دی فراری دی.
شنو دی کې او ځان ته د ګټ رسول زه د مداخله پدې کوم چې وخت کم دی ځان سلن لن خبر پروکو دوی دا ویلې دي چې رازونه نه دي ساتلی او بلدا چې ځان ته ګټ رسول دی کم طرف ته اشاره دی کارپوهان څه وایي
د ځان ته ګټو رسول خو هغه د خرګوټي خبره ده کنه چې خپل شخصي ګټه اخیستې دي او په دې کې یو بل خبره هم لیکل شوی چې مخصوص یې ځانګړو سیاسي خلکو ته د ګټو لپاره د لاریونونو او د احتجاج چې د سیاسي مقاصد لپاره وي د سیاسي موخو لپاره وو او هغه تحریک انصاف دی.
مننه
ډیر تاسو کاری چې هغه هم په نخښه کیږي تحریک انصاف مشران به هم په نخښه کیږي نه پس.
مننه ډیر راشد خټک سیب تاسو په دې اړه تفصیل راکړي نو خوشاله اوسه شروازر ته غواړو مننه خدای پامن. اوریدونکو تاسو د راشد خټک سره خبره کوله او د پاکستان فوج د دې هواد استخباراتي ادارې په خوانی مشه جنرال فیض امین سدا وخت په زندان کې دی رسمن تورن کړی دی. د دې تفصیل مو اوریدلې او سم زو بر جنوبي وزیرستان ته التزینی کومي مشران وای د غیزلې په یو شمیر سیمو کې د وسوالو طالبان او فوج ترمنځ د نشټو لقبل عام خلک ضرول کېږي او مجبور دي چې کډو وکړي. ځای مشر ملک سید انور پرون مشال ایډو ته دا خبره کړې و او په خبر پښتونخوا سملي کې د بر جنوبي وزیرستان یو استاد هم په دې اړه د نامنې ستونزې منی او وايي حکومت غواړي چې غمی وخوري. خو د جنوبي وزیرستان چارواکي بیا وايي سپوز استخباراتي معلومات پر اساس منی د وسلوالو ضد عملیات کړي. ول تفصیل به له زموږ له همکار څخه اشتیاق مسید وورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خارو بامنیاتی حالات په واجه د ضلع خلک په کډه کولو باندې مجبور کړي شوي دي. د سویلی وزیرستان ضلع یو مشر ملک سید انور د دغې حالات په باراکشه ویایي
دنننه د ویډیو زمخښه په چکسر ویک تحصیل سره روغت بلنګر خیل کوم دی پکشه دولت د طالبونو د فوجونو په منشه چې جنگ شوای وو نو فوج ورچکښه یو کلینه 25 کسان روړل کیلاتا ویس د چکسر ویک نه خلک یغ نه بعد کاډرونه کړی دی بایجی تقریبا پارین 10 نه 15 پورې کاډه وو تل دغه حالات په لاداک شهر دی دغه په بدر شهر دی او جناتا شهر دغه حالات چې کیم خلکو لښ ډیر پته کېدل په وزیرستان شه خو د غیبیش چې کوم فوجي نوی اپریشنی نه سٹارټ کی مل لنګاوی او د طالبون نه د فوجیونو په مان شه جنگ وشي بیا عام خلک ته انتهایی تکلیف زنه راسي شي نو یغه واجه نه چې کوم لږ ډیر خلک وزیرستان شه پوته وه نو ا خلک وس پکاډ کړل باندې مجبور دي.
ملک سید انور ویایي چې د پوز او د وسلاوله طالبون ترمنز جګړه کې تاونی شوی عام خلک سره مقامی انتظامیه او نه صوبایي حکومت سمرستا کوي او نه د دغه خلک د پښتنې سوکشتا دی.
د حکومت ریټ 0% تای نو ورته پولیس تا دی نو ورته د حکومت نورې ادارې شته امیج ام پی ا د امیج ام ان ا او کا په دربونک شه په نظر نه ورو دي په علاقې کې کوم موجوده دوا قوتینه دي چې یو فوج او سکاوټ تي او بل په مقابله شه طالب دی او عام غریب بیچاره لاچار عوام دی دولت چې کی موجوده چې کنده مجبورې نه پته دی او هیڅ څوک د امداد ولا نشته بلکې پرسانې حال ولا څوک نشته دی.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پر د امن حالات په باراکشه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نو نمائندہ آصف خان سرا تماس ونی ولی آغوی پا زاوب کشے وویل
دوسرا پتا دو چھے دوا غاٹ فورسز دی پا میان چھے پخپلا شیورا غلی دی میا غریب خالکی پوس در میا سرا ٹپکشتا انتہائی میا کمزوری ہو در دوی چھے کیم فورسز دی دا جب میان چھے دبلا ورا غلی دی میا در دا مقابلہ نشکا والا ہے دے ریاست دا ذمہ داری دو چھے امن میجا ترو کی دیر انتہائی مشکل اور غیر یقینی گونے صورتحال دائی دے اکمہ دے توسا موقع مخت ہے جے پٹول ایم پی ایس بندے پہ ایم این ایس بندے ایف آئی آر کارڈ دی دے پکور بندے چھاپے آچاوی دیر خال کے نی والائی دائی والدی ٹاکا والدی تو نو حالات انتہائی کشیدہ دی
پر سویلی وزیرستان اپر زلاکشے دے پوسٹ چارواکیوں لطرفا پر تحصیل سراروغا چک سروے کلکشے دے خال کو گرفتاری پر براکشے لیاسا ہم ویلی شوی ندی خود سویلی وزیرستان اپر ضلع انتظامیہ و چارواکی دینوم نوشولے پلاوج مشال ریڈیو تا وویل چپ ضلع کے دے امن حالات شکاولے دے پورا دے وسلاولے پر خلاف پوز پر خفیہ اطلاع عملیات پہل کری دی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې اونیزی خبرونی
سروي
په لسنیمو بجو
د کرخی په غاړه
په یوه بجا
سندری جادوګری
په دوهنیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په څلورنیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو
د خیبر پښتونخوا بونو ضلع په جانخیلو کې د نامنۍ د پیښو خلاف د ولسي احتجاجي غونډه لا هم روانه ده. د غونډې مشران وایي په سیمه کې ورځ تر بلې نامنۍ زیاتېږي. په دې فبرتونو کې د سیمې ګڼ شمېر مشران سیاسي فعالان او ولس په نښه شوي نو ځکه په احتجاج مجبوره دي. د سیمې اوسېدونکي وایي د امنیتي ځواکونو وسایلو ترمنځ نښتو کې ولسي وګړو ته تاوانونه رسېده. په داسې حال کې ده چې فوج وخت په وخت استخباراتي معلومات پر اساس په عملیاتو کې د مشکوکو وسایلو د وژلو دعوی کړي چې زیاتره وخت یې په خپلواکه توګه پخلای نشي کېدای. په دې اړه له عمر وزیر تفصیل اورو.
د بنو جانی خیلو سیمه کې د امنیت ټینګښت په غوښتنه د نومبر درویشتمې نه غونډې دوام لري. جانی خیلوای چې د غلطه د فوز او وسلوالو ترمن نشته هدفي بریدونه تیز شوي. د وسلوالو زی د فوز کاروایونه عامولس هم د ستونزو سره مخ شوي. جانی خیلو د دیوډان د هم سیمه کې د امنیت لپاره په وار وار جرګې مرکه او دوامدار پرلتونه تر سره کړي. روانې غونډې د هغې وروسته پیل شوې چې د نومبر په 19مه جانی خیلو کې وسلوالو د فوز پر پوسته ځانمرګې برید وکړ چې زمواري حافظ ګلبادر وسلواله ډلې منلې وا. دا غې پس فوز دغلته د وسلوالو زید کاروای نور هم تون دکړې. د جانی خیلو سیدون کې او پښتون ژغورنې غورزنګ د سیمه رابطه کار لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل چې د دوی غونډه لا هم دوام لري. سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړي. حکومت فوز سره جرګې شوې نن یې بیا ور سره ناسته ده.
چکه مکومی جرگا وا اغه فلحال دوام لري. درويشتم نومبر د یو وخت نه دغه جرګه شوري دو لکه کی چکی ما د امن او امان صورت حال د یه انتهایی خراب شوی دی. لیاری ټوله باندې د خلک نیولای شوی دی. نو دغه خلاف د کومی جرګا راونه دو ته باندې انتظامیا و سره چکی ما د فوجو افسرون دی یغه سره غنستای کیږي. نن یو زل بیا د دوی سره نستای دی یو ویشت ورځې پیرا کیږي چې د میجو ټوله لیاری باندې بنش باندې ته به مورن نشي وړلای. میج هله لري چې کوم مطالبات تي کا حل شي. کدا حل نشوي بیا حکومت مجبوري شي خامہ خو بیا روټر وځي.
د جاني خیلو مشران یو جرګې 13 هم د بنو کوهاټ د فوز مشر سره جرګه شوي وا چې د جرګې مشران په وینا فوزي مشران سره ور پېښستونځ شریکې کړي. د جرګې یو مشر چې نه غوښتل د حالاتو نزاکت په وجه خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې فوزي مشرانو ته په ډاګه کړي چې نه د وسلوالو او نه هم د فوز ملګری کولی شي. امنیت ټینګښت د فوز حکومت ذمہ داری ده. د د پوینا فوزي مشرانو دوی نه د وسلوالو زید د ملاتړ غوښتنه هم وکړه چې ورته یې په ډاګه کړه چې ځایي خلک د وسلوالو سره هیڅ مرسته نه کړي خو د وسلوالو زید ټوپک هم عام خلک نشي اخیستی. فوز چې کله هم غواړي وسلوالو زید د کاروایی کړي خو د عام خلکو ځان مال ژغورنه د یقیني کړي. د جانی خیلو سره سرمه بکا خیلو کې هم ځایي خلکو سیمه کې د امنیت ټینګښت په غوښتنه جرګې مرکې روانې کړي. فوزي او حکومتي چارواکو هم په وار وار دعوې کړي چې دغلته د امنیت ټینګښت لپاره هڅې کیږي. وسله والو زیدې کاروایې توندې کړې او د عام ولس پوره خیال ساتل کیږي. فوزی چارواکی وایي چې څو ورځې وړاندې غوړه بکا خېلو کې هم د وسله والو زید عملیاتو کې اته وسله والو وژلي ول او د ځنو وسله والو کورونا یې ډنګ کړي ول. وروسته ځایي خلکو هم مشال ریډیو ته دغه وسله والو د وژنې تصدیق وکړ. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې د صوبې له جنوبي ضلعو څخه ځینو حکومتي غړو شکایت وکړ چې باوجود د دې چې سیمې پاکستان ته تیل او ګیس ورکوي، خلک یې د ژوند له بنیادي اسانتیاو محروم دي. له کوټه د حکومتي ګوند تحریک انصاف غړي د اوچا پردي په خپل وینا کې ویل چې کوټ ډیویژن د قدرتي وسایلو لپاره بډای سیمه ده، خو د دې پرمختیا کارونو لپاره هغه رنګ چې لازم وي پیسې نه لري. په اسمبلی کې د کرک د خلکو استازي او صوبای وزیر محمد سجاد د صوبې خلکو د محرومۍ لپاره مرکزی حکومت ملامت کړ چې په خبره پښتونخوا حکومت ته د خپل برخې پیسې نور کی. په اسمبلی کې اپوزیشن په پزګون غړي احمد کندی هم له مشالې ډو سره په خبرو کې ومنله چې مرکزی حکومت تل پښتونخوا صوبې ته د بجلی د خالص منافع پیسې پر وخت نه دی ورکړي. خو نوموړي زیاته کړه چې صوبې اوسنۍ واګاران له مرکزی حکومت سره نیغ په نیغه په ټکر کې دي، نو ځکه د صوبې د پیسو پرمختیايي چارې په ټپه ولاړې دي. غلام غوث رپورټ راکوي.
حکومتي غړو د کوهات ډیویژن د تیلو د غنی وسیلو په ذکر کولو سره غوښتنه وکړه چې صوبایي او مرکزی حکومت دې د دغه وسایلو ګټه د دوی په علاقه کې د پرمختګ په کارونو ولګوي.
جو اربو روپے کې هماره صوبے اور موافقت پر هماره پینڈنگ پیسې ہیں.
د کوهات سره تعلق لرونکي حکومتي غړي داود شاه اپریدی وویل چې د کوهات ډیویژن نه د اربونو روپو تیل راوستل کیږي، خو نه یې په علاقه کې د سکلو د پاکو اوبو سهولتونه برابر کړي شوي دي او نه د سړکونو او د پرمختګ نور کارونه شوي دي.
کې مېره 5.5 یونین کونسل ایسه ہیں چې لوک تالاب کې پانی پیته ہیں اور جہاں سے کتے گدے اور جانور پانی پیته ہیں.
داود شاه په دې معاملې د اسمبلی نه علامتي واک اوټ هم وکړو.
زمادہ ہلکے رائٹ دے زمادہ کو ہٹ ڈویژن رائٹ ہے اور مالا نہ ملے گی زبا خلق ولا سخ مخیم او پدی ایوان کی چیز دا آواز نہ اوچتا ہوں اس زمادہ دا ہوا ہے چیز زمادہ تقریبا 20 کروڑ روپے کے 90 لاکھ روپے ریلیز شو ہے آیا دا گپ نہ دے چی کم سے کم زمادہ ہلکے دمرا حق دے اور زمادہ کو ہٹ ڈویژن دا حالات دے
دا کرک نہ دا صوبائی سملے گڑی او صوبائی وزیر محمد سجاد دا وسائلو پا بدل کی دا پرمختگ دا کارونو نہ کولو په سر په موجوده وفاقي حکومت نیوکه وکړي چې مرکز پښتونخوا صوبې ته د خپل وسایلو د ګټي پوره پیسې نه ورکوي، نو ځکه په صوبې کې پرمختیايي کارونه متاثر دي.
کې فدرل نه وو تمام وسایل خپل پاس رکھے ہوئے ہیں جن پر ہمارا حق بنتا ہے.
هم پدې اړه د اسمبلی ونډې ته په وینا کې د حزبي اختلاف غړي احمد کندی وویل چې د بجلی د خالص ګټي ګیس او تیلو د وسایلو په آمدن کې د صوبې د حق معاملہ د پاکستان تحریک انصاف د تیر وفاقي حکومت په شمول د نورو وفاقي حکومتونو په وختونو کې هم نه ده حل شوی. احمد کندی په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د بجلی د خالص ګټي او ګیس د رایلټۍ په مد کې له وفاقه صوبې ته د ګټي سنه سه پیسې میلاویږي، خو د تیلو د ګټي په مد کې صوبې ته تر دې دمه هیڅ نه دی میلاو شوی. احمد کندی زیاته کړه چې د موجوده صوبایي حکومت او وفاقي حکومت ترمنځ د سیاسي تاو تریخوالي په وجه په وسایلو کې د صوبې د حق معاملہ نور هم پیچلی شوې ده.
فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن آئل چکم دے چکم 18 امینڈمنٹ کے پاکستان پیپلز پارٹی اور سرا چکم ہم خیال جماعتوں عقید امینڈمنٹ کرے ہو آرٹیکل 161 کلاز 1 کے پیراگراف بھی ایڈ کرے ہو چی بھائی یار چکم زینب تیل روزی اگے صوبے تب فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن آئل ملاوے گی خالص منافع چکم ادا آگے والا اگر لا پورے 2010 نہ والا تک 2024 پورے یو روپے ہم نے ملاؤ شوے گورا زیادہ تر تیل اور گیس چکم دے دا کو آر ڈویژن دے کے دی کرک کے دی ناشپا دا چندا دا میلا دا مارم زئی دا مکوڑی دا سیاسی جماعتوں آپس کے نہیں آپس کے بخبر کئی دی اصل چندم زیاد فالٹ لائنز ڈیولپ کری دی صوبائی حکومت
په صوبایي اسمبلی کې له مرکزه د صوبې د وسایلو په بدل کې د صوبې د حق ترلاسه کولو لپاره په حکومتي او د حزبي اختلاف په غړو مشتمل د یوې کمیټې د جوړولو تجویز هم زیر غور دی، خو تر دې دمه هغه کمیټې نه ده جوړه شوې.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
د لادرک بلوچستانو د موندن لپاره د کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر سیمی دین بلوچ ویلی چې کراچی پولیسو او رستې دارو د دسمبر پر اتمه د کراچی پونتون څلور ځکونکو په شمول پنځه بلوچستان اوچت کړی دي. نو د خبر پروند په کراچی پریس کلب کې به خبري غونډه توکړه چې ترڅنګ د لادرک ځکونکو د کورنۍ غړي هم ناست ول. د غشتن وکړه چې غیب کړل سوي ځکونکو کې په کوم جرمونو کې ککړوي نو باید عدالت ته وړاندې شي. د سند حکومت یا هم پولیسو په دې اړه سمدستي توګه د ویلي خو د سند سی ټی ډی پولیسو تیر نومبر میاشت کې ویلي ول چې کراچي هوای ډګر ته چیرمه د چنانو پر یو قافله د اکتوبر شپږمې د ځانمرګ بریت لاملونو سره د مرستې په تړاو یې یو شمیر بلوز ځکونکو په نشه کړی ول چې په کراچي پوهنتون کې زده کړې کولې. نیاز علي نور حال راکوي.
د غونډې په محل سیمی دین بلوچ ویل چې د دسمبر په اتمه نیټه د کراچۍ ګلشن اقبال څخه د کراچۍ پوهنتون سلور بلوچ زده کوونکي او یو بل ځوان پولیسو او ریاستی دارو لخوا له کورونو څخه پورته کړی شوی دی او دوی تر اوسه د هغوی په اړه هیڅ معلومات نه لري.
کل رات حسن اسکوئر سے چار بلوچ طالب علم
تیر شپه د کراچۍ د حسن اسکوئر لسیمه څخه سلور بلوچ زده کوونکي گمشاد غنی، دودا الہی، میراج گمشاد او مزمل په جبري توګه لادرک کړل شوی دي. دا سلور وړه د کراچۍ په هنتون زده کوونکي دي. دغه سلور زده کوونکي د بلوچستان د بیلابیل سیمو اوسیدونکي دي چې د زده کړو لپاره کراچۍ ته راغلي او د تیر څو کلونو راهسې په کراچۍ کې میشتو.
پچھلے کئی سال سے کراچی میں ہی رہائش پذیر ہیں.
سیمی دین بلوچ حکومت غوښتنه کړې چې نیولې شوی بلوچ زده کوونکي که په کم جرمونو کې ککړ وي نو دوی دې زر تر زر عدالت ته وړاندې کړي او یادې خوشي کړي. د خبری غونډې په مهال د بلوچ یکجهتی کمیټې د کراچۍ مشر فوزیا بلوچ بیا مشال ریډیو ته وویل دودا غنی بلوچ او گمشاد بلوچ دو کال وړاندې هم لادر ککړی شوی وو چې سو میاشت چرستو بیا را خوش کړی شوی وو.
یہ دودا اور گمشاد پہلے بھی گمشدہ ہو چکے ہیں.
دودا غنی او گمشاد بلوچ لومړی هم لادر ککړل شوی سو میاشت ورکو بیا مخ په کراچۍ کې په لوی کچه احتجاج وکړو نو پولیس دوی بیا را خوش کړی وو. اوس تیر شپه په ګڼ شمیر د پولیسو سره ساده جامو کې ګڼ کسان کور ته ننوتل او هغوی په زور لزان سره وړی دي.
د خبری غونډې په محل د لادرکا اسماعیل بلوچ مور بیا مشال ریډیو ته وویل چې زوی په دوبۍ کې مزدوري کوله. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د دوبۍ څخه په چوټۍ راغلی وو. نوموړي په وینا چې اوس د کار لپاره دوبۍ ته تلو خو دوه ورځې وړاندې د بلوچستان څخه کراچۍ ته راستون شو نو په جبري توګه لادر ککړی شوی او تر اوسه ورته هیڅ معلومه نه ده چې زوی یې چا او ولې بوتللی دی. د خبری غونډې په محل سیمی دین بلوچ ویلی د کراچۍ هوایي ډګر بهر په چینایانو ځانمرګي بریت رستو یو ځل بیا په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې پولیس او قانون پیلوونکي ادارې بلوچ سوانان او په ځانګړې توګه زده کوونکي لادرک کوي او د پلټنو په نومې زوروي. دا په داسې حال کې چې د اکتوبر په شپږمه نیټه د کراچۍ هوایي ډګر بهر د چینایانو په یو قافله ځانمرګي بریت شوی وو چې د دوه چینایانو په ګډون درې کسان پکې وجلې شوي او ولس نور ټپیان شوي وو. د بلوچستان بلتون پاله وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د بریت سیموري منلی وه او ویلي وو چې دغه یو ځانمرګي برید وو چې هدف یې چینایي انجینرانو قافله وه او په دې حمله کې چینایي انجینران ته لوی زیان اوښتی دی. بلخوا د کراچۍ پولیسو او بیا سن حکومت تر اوسه د بلوچ زده کوونکو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي خو د نومبر په یولسمه د سند کورنو چارو وزیر ضیاءالحسن لنجار په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د کراچۍ هوایي ډګر بهر په چینایانو وګړو د ځانمرګي برید په پیښه کې د یوې مېرمنې په ګډون درې تورن کسان نیولې دي او بنیولې شوی کسانو کې یو خزه ګلنیسا، جاوید عرف سمیر او فران شامل دي. هغه محل د سی ټی ډی پولیسو داوا کړی و چې د بریدګړو مرسته کوونکې ځنی کسانو په کراچۍ پوهنتون کې زده کړې کولې. بلخوا د سن های کورټ په امر بیا سن حکومت په یاد برید کې د سہولتکارانو څخه د تحقیقاتو لپاره د نومبر په 28مه د سی ټی ډی ډی آی جی په مشرۍ ګډه تحقیقاتي ډله یا جی آی ټی هم جوړه کړې ده او دا ډله د نیولې شوي تورنو کسانو څخه تحقیقات قات کوي او په 15 ورځو کې بدن نه خپل راپور وړاندې کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا
تاسو مشال ریډیو ری اوس شپږنیمې بجې سوی د خبرونې نیمای ته راغلی د ریپورټونو د خبرونو لنډیز. د پاکستان فوج وای د استخباراتي ادارې آی اس آی نیول سوی په خوانه مشر فیض حمید په رسمي توګه تورن کړی دی. د فوج د اماړي کوڅانګي ایس پی آر نن په بیان کې ویلي چې فیض حمید په رسمي توګه پر هغه د پولیسو تورونو لیست ورکړل شوی دی. د بار جنوبي وزیرستان ځینې قبایلي مشران وای په سیمه کې د فوج او سوالو طالبانو د پرله پسې نشټو له وجې خلکو کړه کول پیل کړی دی. ځای مشر ملک سید انور پرون مشال ریډیو ته چې دوه ورځې وړاندې د تحصیل سره روغ په چک سروک کې چې لنګرخیل کې پکې آباد دي د فوج او طالبان ترمنځ تر نشټي وروسته فوج دغه کلی 25 کسان د سیمې کلاته یوړل او باندې کړل. د خبره راغو وروسته د چک سروک خلکو د ویری لاسه کړه کول پیل کړی دي. د پاکستان فوج دا وکړی چې د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه ژوب کې 15 وسوال وژدي. د فوج اماریکو ادارې نن په بیان کې ویلي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د وسوالو زد عملیات کول چې د محل د سرتیرو وسوالو ترمنځ رښتا وسوال. د فوج په داوا په نشته کې 15 وسوال وژل شوی او یو پوځي سرتیری هم وژل شوی دی. په پېښور کې د امریکا کونسلګری وایي د خیبر پښتونخوا د پولیسو په همکارۍ 40 انجنونو ته د ځان ساتنې دوه ورځې روزنه ورکړې ده. کونسلګری د دسمبر پر لسمه په بیان کې ویلي چې په دې انجنونو کې د بنظر بوټو پونتون او منیجمنت ساينسز انسټیټیوټ زده کوونکي شامل وي. په شام کې د پاکستان مرستیال سفیر وایي چې هلته سلګونه پاکستانیان بند پاتې دي چې دوی په خوندیتوګه خپل هیواد ته د لژلو لړۍ پیل کړې ده. عمر حیات خان نن مشال ریډیو ته وویل چې شاوخوا 1500 پاکستانیان دا وخت شام ګوانډي هیواد لبنان ته پلار دي او بیا به له هغه ځای څخه پاکستان ته لژول کیږي. د وداسیال کې د شام په پلازمینه دمشق کې نن سهار وختي هم د درنو چاودنو غږونه اوریدل شوی دي. د مشال ریډیو ری او د خبرونې نیمای ته راغلو. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل چې بیگا هم په شام کې په دمشق کې یو شمیر د بمونو ژغونه اوریدل شوی دي. په عین حال کې د ناتو سرمنشي ایران او روس د بشار الاسد د جنایتونو شریکان بللی دي. مارک روتی همداراس په شام کې د سولیز واک لژلو غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د ایران یوې پلاوی ډلې حماس د بشار الاسد د رژیم پر نسکره دو خوش شولې خوبلې خو حزب الله خفغان شولې دي. تفصيل په دې ریپورت کې.
د ناتو سرمنشي وایي چې ایران او روسیا د سوریې د پرزول شوی ولسمشر بشار اسد په جنایتونو کې شریکان دي او د هغه سقوط څرګندوي چې دغه دواړه هیوادونه بې باور شریکان وو. مارک روتی د دوشنبه په ورځ وویل روسیا او ایران د اسد د حکومت اصلي ملاتړي وو او د سوریې د خلکو په وړاندې په جنایتونو کې مسؤلیت لري. هغه زیاته کړه د دوړو هیوادونو کله چې اسد نور دوی ته ګټه نشوي رسولای دا ثابت کړ چې بے باور شریکان دي. د شمالي اټلانټیک تړون سرمنشي د بشار اسد د حکومت پای ته رسیدل د خوشی شیبه و بلله، خو وی ویل چې دی پیشه د سوریه د خلکو او سیمې لپاره ناڅرګند حالت رامسته کړی دی. مارک روتی همداراس په سوریه کې د سولې لاري د واکلیشت غوښتنه وکړه. لبل خو د حماس سخت دریزی ډلې د بشار اسد د حکومت تر نسکوریدو یو ورځ وروسته د سوریه خلکو ته مبارکي ورکړه او د دې هیواد د یووالي غوښتنه وکړه. د ډلې د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې د بشار اسد د رژیم پرزیدا د ازادي او عدالت د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره بریالیتو بللې او د سوریې له خلکو یې غوښتنه کړې چې سره یو شي. حماس چې د امریکا او اروپای اتحادیې لخوا یو ترهګر ډله ګڼل کیږي هیله څرګنده کړې چې سوریه به له اسد وروسته لا هم د فلسطین د خلکو د ملاتړ لپاره خپل تاریخي او محوري رول ته دوام ورکړي. لبل خو د فلسطین د اسلامي جهاد د مشر زیاد النخاله چې ایران یې ملاتړ کوي او د حماس متحد دی ورته څرګندونی وکړي. زیاد النخاله وویل اسلامي جهاد هیله لري چې سوریه به لکه څنګه چې تل به د فلسطین د خلکو او د هغوی د عادلانه ارمان لپاره یو رښتینی ملاتړی پاتې شي. خو د لبنان حزب الله ډلې د سوریې وروستي تحولات یو جدي او خطرناک ننګونه وبلله. د دې ایران پلوه ډلې یو جګپوري چارواکي د بشار اسد د حکومت د نسکوري دو په لبنی خبرګون کې د سوریې پیشي جدي خطرناکي او د نویو تحولاتو زمينه برابرون کې وبللې. د لبنان په پارلمان کې د حزب الله استازي حسن فضل الله په یو بیان کې ټینګار وکاو چې د دې چټکو تحولاتو علت او څرنګوالی دقیقې ارزونې او څېړنې ته اړتیا لري او دا کار یوازې د عامو ویناو او څرګندونو له لارې ممکن نه دی. حزب الله چې د امریکا له خوا یو ترهګره ډله بلل کیږي، د سوریې د کورنۍ جګړې په کلونو کې د بشار اسد په واک ساتلو کې مهم رول لوبولی وو، خو په تیرو 14 میاشتو کې له اسرائیل سره د دې ډلې د جګړو د سختي دوله کبله د حزب الله ډیر ځواکونه له سوریې څخه لوبتان تستانه شول چې دا کار د اسد د حکومت د دفاعي لیکو د کمزوري کېدو سبب شو.
تاسو د شام پاړه باندې ریپورت واوریدل او لکه څنګه چې مو تاسو واوریدل چې هلته حالات ډیر خراب دي او یو شمیر کسان چې دی هغه د بهر هیوادونو هلته غیر پاتې دي. په دې کې د پاکستان هم په سلګونو کسان په شام کې غیر دي چې اوس د پاکستان مرستال سفیر وای چې دوی د استلو لړۍ پیل کړې ده. زموږ همکار مجید بابر نن سهار د په دمشق کې د پاکستان مرستال سفیر عمر آیات خان سره مرکه کړې او په سر کې هم دا پښتلی چې د پاکستانانو د ستنېدو په اړه باندې دوی څه تنظیمات کړی دي.
دمشق کې فلال خوش غمنو خاموش خاموشي راځي. د شپې ډېر زیاته بمباري شوې ده، خپل ډېر زیاته لري دي. دا به جمع دي زموږ له کوم پاکستانيان دي هغه هم ډېر لري دي او ټول خلک اوس بارډر ته روان دي او لبنان ته ځانو باسي.
او په دې کې پاکستانيان هم دي،
پاکستانيان هم روان دي. جی پاکستانيان هم دي، نور نشنلټيان هم دي، مختلف ملکونو والا او ایون سیرین چې کوم لوکلز دي هغه روان دي.
نو دوی تاسو ول د ترانسپورت سره سہولت ورکوي یا دوی سره خپل دي
ترانسپورت ولا موږ ورکو د ایرپورټ پورې او په لبنان کې ولا د هوټل بندوبست هم کوو.
او دا وخت څومره پاکستانيان روان شوي دي او د کی خزي ماشومان هم شته که صرف سړي دي؟
او تقریبا 100 پسان الډي لبنان تر رسیدلي دي هوټل ته. او دا درې درې نیم سوا تقریبا دا اوس په لار روان دي، بارډر باندې دا کلیرنس روان دي.
او دوی کی ماشومان او خزي شته؟
ماشومان او خزم پاکستان جی.
او د دې صحت څنګه دی د دې پاکستانیانو؟
صحت یې خري خټه ماشاءالله او صحت پاولي سره خري. خدای دې اوسله ډیر زیاته خراب دي ځکه چې اسرائیل ډیر زیاته ماری کړی دا سپیشلی د زایرین چې کوم ځای کې اوسېږي سیدا زینب ایریا کې. نو اړې په جمله ډیر زیات پېنې شي.
په دې کې خصوص زخمیان یا مرګونه نه دي شي؟
نه نه الحمدلله الحمدلله ټول پکې بچتي.
دی چې لبنان ته ورسی نو یو خدا بارډر با دی سمره وخت کې کراس کیو لبنان کې به دی سمره وخت او د صد پاره انتظار کوي.
بارډر باندې اصل کې مسله دار شي صرف پټول سیریا کې صرف دا یو چې کوم بارډر کراسینګ نه مست نه کولاو دی، باقي ټول بند دي. دا یې پوجا باندې پدې چې صرف دا یو بارډر کولاو دی د سیریا او د لبنان، دا یو بارډر کراسینګ کولاو دی. دا یې پوجا باندې دلته ډیر زیات رش جوړ شوی دی، نو په کراسینګ کې ډیر زیات مسله د ټایم پکې ډیر زیات لګي.
دا به سمره وخت لګي؟ سمره وخت به دی کراس کی؟
نو 100 کسانو باندې تقریبا 12 غنټې لګي.
دوی چې لبنان ته لاړ شي نو دوی بال تکي د څه انتظار کوي؟ او هغه
دي د شدید حال شي نو دی لازم چې کومه امبسی د لبنان کې راغي ولا هوټل کې بندوبست کړي دی، هغه ته به دی اورز دوه انتظار کوي. بیا پسې موږ کوشش کوو چې د پاکستان نه چارټرډ فلایټ راشي نو هغه کې دی لاړ شي. او دغه زیات تر کسان داسې هم نه چاري سره کنفرم ټیکټونه دي مختلف ایرلاینز هغه اغست دي، نو کېدای شي د هغه فلایټس نه نه د چا سبای نو هغه باندې ګوزي.
دی وخت دغلته کې د سفارتکارانو یا استاسو یا د امبسیانو سره حال دی او تاسو غنی چې یورپ دمشق کې شامی حکومت فعال شوه دی؟
لا فل حال په مضبوطه توګه باندې نه دی فعال شوه. او باقی چې کوم امبسیانی دی هغه 90% چې کوم ډیپلوماټس دی هغه تللی دي. د دې نه مونږ چې کوم دلته زموږ ډیر زیات پاکستانیان دي او په تکلیف کې دغه په جمع باندې مونږ دلته امبسی لاین ټیک تا او دغه په خدمت کې دلته مونږ ناسیو.
تاسو سفارتي عمله چې کومه دا به موجوده وي او کنه تاسو به مزي
د خبر باندې موږ پوره فیصله نه کړی دا چې د زموږ چې کوم کمیونټي دا د ریزن اوزي دا نه پس بیا سهاله جوړیږي څنګه ګورنمنت راځي او سکیورٹی سچویشن سے جڑے گی نو لاغے نفس بیا دے خبرے منگا فیصلہ کو
او استاد سفارتی عملا یا پاکستان سفارت چکم دے نو دا محفوظ دے
جی الحمدللہ
چاہے استاد سرا بتشت دا موجودہ رجیم سرا چ دا چا پواک کے دے شام
دا چکم موجودہ چکم رجیم دے داغے سرم گدا سے ڈائریکٹ یا دسے فارمل رابطے نہیں شروع شوی
نو لک تا سو کلا تما کوی
مونگا ختم کو لگے شکل ددی سے فارمل گورنمنٹ راشی یا کیبینٹ جوڑ شی نو داغی نہ پس بیا موتا ہستخکار شی شری چا سر رابطہ کول دی کم نری ملک داران دی نو اگے نہ پس بیا اور سکلیر شی اگے نہ پس پتہ لگی چ کم چا سر رابطہ او کلی شی
دغه چ کم بمباری شوی د پدی کی د مرگ جوب لس اطلاعات شتا او د سمر وخ بمباری وا
دا ټول شپا مختلف ټایمونو کې ټول شپا بمباری شوی د مختلف ځایونو کې په سیریا کې
دغه ځایونو نمونه سړي چاته بمباری شوی
دمسکس کې مختلف ځایونو باندې شوی دی او په پونیترا او توي علاقه د پای کې په هومس کې لتاکیا کې
او د کې د مرګ جوب له اطلاع شته
د مرګ جوب له اطلاع پکې نه دی راغلی
دا په شام کې د پاکستان مرستيال سفیر عمر آیت خان چې مشال ریډیو سره هلته د ګیرو پاکستانیانو خپل هیواد ته د ستنولو په اړه باندې تفصیل شریکولی
دا مشال ریډیو دا
اوسم د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په اړه یو ریپورت لرو چې نن لمانځل کیشي د بشری حقوقو د نړیواله ورځ اعلامیه چې دیرش مادې لري د 1948 کال د دسمبر لسمه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې لخوا منظور شوې وه. د دې اعلامیه کې هغه مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حقوقونه دي چې هر هیواد وګړی باید ولري. د نوري نړۍ خلاف افغانستان کې لتیرو درو کړنو راځي د شوزو حکومت په تدریجي ډول لمن څول سوي دي. په تیر بیا سش کال د افغان شوزو ژغم اورت بلل سوي یا ورته ویل سوي چې په لوړ ژغم خبري و نه کړی. هم دې موضوع ته په دې ریپورت کې کتنه سوي ده.
نن د دسمبر لسمه د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیه شپږ اویا کاله پوره شول. دغه دیش ماده یې نړیواله اعلامیه چې ټول بشر د انساني کرامت او حقوقو لمخې سره برابر ګني د انساني تاریخ له مهمو لاسته راوړنو بلل کیږي. دا ورځ د افغانستان په شان هیوادونو کې چې خلک یې لسیزو راهیسي د بشري حقوقو له پراخو سرغړونو سره مخامخ دي ځانګړی اهمیت لري. پرون دوشنبه د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتونو په یو راپور کې وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې نږدې 20 میلیونه شزیه اونجونې لخپلو اساسي بشري حقوقو به برخې شوې دي. د افغانستان د ولسي جرګې په خوانې غړي او د شزو د حقوقو فعال شینکی کړو خیلوي افغان میرمنو هغه ټول بریاوی او مشروع حقونه چې په دولسي زو کې تر لاسه کړي وو د طالبانو په سبانې درې کلنه واکمنۍ کې له لاسه ورکړي دي.
خصوصا چې اخیرا کوم د امر بالمعروف او نهي عن منکر په نوم کا قانون مرنه لیکلی قانون چې طالبان نشر کړ حتی د افغان مرمن مخ او غاګي هم اورت وګڼه. دا یو هغه بهانه ده چې افغان مرمن حتی حق دی د زده کړو نه لري، د کار نه لري، د سفر نه لري او حتی نشي کولای چې په عامه ځایونو کې خپل غږ پورته کړي. نه ټول هغه بشري او انساني او اسلامي حقونه چې یو انسان باید ولري طالبان په مختلفو بهانو باندې اغل افغان مرمن څخه ټول واخیست.
ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله افغان شزي په سیستماتیک ډول اساسي حقونه له لاسه ورکوي او هغوی د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. پر شزو او جنود طالبانو د پرلپسې بندیزونو په دوام کې تیرونه افغان جنود د نرسنګ او قابلیتو په شمول لبیلا بیلو تیبیز دکو هم محروم شوه. د شزو د حقونو یو بل فعال عادله بهرام نظامی د طالبانو له لوري د جنونو پر مخ د تیبی انستیتیوټونو د بندیدو یادونه کوي او وایي دا یوازنی برخه و چې د شزو پر مخ خلاص و.
برخه چې میرمنو پکې پرمختګ لای شوی هغه د قابلګي ستونه او چې متاسفانه هغه هم د دې په مخبور په مخ باندې بند شول او دا وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی چې د افغانستان خلک سخت حالت ته ناراحت دي.
ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د شزو پر کار او زده کړو پر بندي سربیره د حقوقي خلاف نورې تبعیزي پالیسۍ هم تحمل کړې دي. په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې د شزو کار منه دی او تفریح ځایونو، پارکونو او سنگارتونونو ته له تګ او له شرعي محرم پرته لری ځای ته له سفره هم منه شوي دي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د شزو د فعالیتونو د محدودولو په اړه تر 50 ډیر فرمانونه صادر کړي دي.
دا مشال رادیو ده.
د خبر پښتونخوا د بلابل سیمو د تحصیل ویلج او یونین کونسلرانو او چیربینانو د صوبای حکومت غوښتي چې د پرمختګ کارون لپاره دي فندونه ورکړي کم چې د تیرو درې کلون راځي د ځان ښکار دي. د دسمبر په نهمه په پېښور پریس کلب کې د خبرې غونډې پر مهال دوی وویل چې لدې وړاندې هم څو ځله د مالی برستو غوښتنې کړي خو حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. هغوی د خبر پښتونخوا پر حکومت جواب ورکړ چې دوی غوښتنې ته پام ورسو نو سو د دسمبر په 13 نیټه به په پېښور کې د احتجاج لړۍ پیل کړي. تفصیل د مشالېډو خبریاله اسما ګل راکوي.
په خبر پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د جمعیت اسلامي ګوند د خیبر پختونخوا شمالي سیمو امیر او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله خان مشال ریډیو ته ویل کسه هم په تیر وخت کې ځینی پرمختیایي فندونه جاري شوي خو دا فندونه د بلدیاتي نمائندګانو پر ځای ډیپټي کمشنرانو ته ورکړل شوي کوم چې د لوکل ګورنمنت قانون پر ضد ګام دی. نوموړي زیاته کړه چې د بلدیاتي حکومتونو په اقتصادي توګه پیاوړ کې دو سره سیمایي پرمختیایي ممکنه ده.
بنیادی وختنه څنګه صوبای حکومت نه دادا چې پی ایف سی اجرا دی وشي 20% د دې سره په قانون کې د کم فندز واده شوی هغه دی ورکړل شي واده نه شوی بلکې قانون دی هغه دی ورکړل شي او دا د اکراس د بورډ د پټای د تقسیم نه بالا تر ټولو خلکو ته ورکړل شي.
زه دا غلط فهمی لکه مې دا باقی کوم تلور ته کړی دي نه دام هغه دی چې هغه ڈی سی ته ډایرکټ ترانسفرز کړی دا به خپل ایم پی ګانو په لاس خرج کړي دا هغه تحصیل میران او یاد چیرمن نو پلاس په نه خرچ کړي. جماعت اسلامي کی پی نارت د امیر په حیثیت سره زده سره مضبوط ولاړې ما زب خپل لوکل ګورنمنت منیسټر پاتې شوی ما لوکل ګورنمنت قانون باندې یقین او د غلرم
دا غونډه پر مهال د بردل تحصیل چیرمن رفیع الله خان بیا وای د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور لخوا لدی وړاندې سو زله د بلدیاتي نمائندګانو ستونزې په بشپړه توګه د هوارولو لپاره احکام جاری شوي خو عملي شوي نه دي.
د وسفوري زموږ کم 20% په ان ایف سی کې او پی ایف سی کې زموږ شیرو هغه د دې کال پورې موږ ته یو روپیه نه ملو شي چې کم 32B زموږ په اکټ کې او شی کو اغه سکیپ کړو اغه نفس به چې کړه د بحال شنو دی پوسټ اف ال خپل 51 کم تحصیل چیرمنان چې دی د پی ٹی آئی منتخب هغه ته پیسې ورکړي هغه ته 3.72 کروڑ روپیه د پی ایف سی پیسې هغه ته ورکړي. ٹی ایم ایس د اهلکارو تنخواګانې نشته د شپږو میاشتو خلک په پاکو پنارو باندې مجبور شوی دي. خارونو د خپل ٹی ایم ایس صفایان نشو کولای خلکو ته پلان دي سته باندې موږ هیڅ قسم سرویس نشو ورکولای نو دی وجنه د ظلم دی زیاتې دي چې د دری کالې زمونږ اسی ځای کړو یورو فاین ورنه کړو مالی اختیار نه ورکی قانوني اختیار نه ورکی
فنکشنل او فعال لوکل ګورنمنت نظام نه هغه ملک ترقی نشي کولای.
په عین وخت کې د پیښور رشید ګړی سیمې تحصیل چیرمن او د سیټي میټروپولیټن جماعت اسلامي پارلیماني مشر نورغلام مشال ریډیو ته ویل چې په مقامي کچ نمائندګان د سیمې ستونزو د حل لپاره منتخب کیږي خو صوبایي حکومت د نه پاملرنې له امله ورته ګرانه ده چې سیمې د خلکو خدمت وکړي.
ګاډي ټول خراب دي چې زمونږه ایم ای ته یا د صفایي عملی ته ویو جوړ دا صفایو کې هغه موږ سره پېټرول ته پیزي نشته زمونږه ګاډي خراب دي زمونږ د صوبې ټول وسایل دي په خپل درنو باندې و لګول.
د صفایي ډیره غټه مسله ده د سټریټ لایټ ډیره غټه مسله ده د سنیچینګ شروع دي تاسو ګورئ زی په چانه موبایل والی چانه سوالی چا کوسي ماتي دي نالي ټول خراب دي.
دا په خبر د مقصود آباد ویلج کونسل چیرمن اقبال مومن بیا مشال ریډیو ته ویل چې د بلدیاتي ټاکنو لاري نه منتخب کېدو درې کاله وشول او په خپل سیمه کې ستونزې په ګوته شوي خو د حل په مندلو کې لا بریالي شوي نه دي. د دوی په وینا چې د دې لوی لا عمل صوبایي حکومت لخوا د مرستو نه ترلاسه کېدل دي.
منګ له عوام رایا را کړی وټی را کړی منګ منتخب کړی مختلف ستونزو مشکلات سره مخامخ او خاص کر د صوبې حکومت د طرفه مختلف حربي دی په منګ استعماليږي. په 18 دسمبر سمره چې د کی پی کی د خیبر پختونخوا منتخب بلدیاتي نمائندگان دي نو په اغه کې 4212 د ویلج ان سی وی سی دي او داسې 131 د تحصیلونو دي. نو ان شاء الله دا به دلته په پېښور کې د جنا پارک ټولیږي او دا غینبا پر ریډ زون وزیر اعلی هاوس مخته ان شاء الله درنور.
بلخوا د خیبر پختونخوا د خزانه سلاکار یا مشیر مزمل اسلم د دسمبر په نهمه په خپل یو خبر کړي بیان کې ویلي چې صوبایي حکومت لومړی ځل ځای منتخب استاذو ته پرمختیایي فنډونه جاری کړي. مزمل اسلم ویل چې د بندوبستي ضلعو منتخب استاذو ته 3.2 اربه روپۍ او د اعظم شو ضلعو منتخب استاذو ته 3.4 اویا میلیونه روپۍ پرمختیایي فنډونه ورکړل شوي. نوموړي زیاته کړه چې اوس به د ځایي حکومتونو منتخب استاذي پرمختیایي فنډونه براه راست خرچ کولی شي. آسمګل مشال ریډیو پیښور.
په پکتیا کې طالبانو د ژمي پر اتک سره د جنگل لرونکو سیمو سیدونکو ته لس ورځې اجازه ورکړې چې د خپل سیمو د وچو ونو لرګي یو بل ځای کې وپلوري. طالبان له سمو د رایسي د جنگلونو او ونو په وهلو بندیز غولې چې په دې سره د هغو خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې سوي چې ټوله تکیه د لرګیو په کاروبار ده. پکتیا ولایت چې ګڼې ځنګلي سیمې لري اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د اړوند ادارې باید د وچو لرګیو د لیږد موده یو څه نور هم اوږده کړي. نجیب الله خیل رپورټ راکوي.
په پکتیا کې د هوا په سړېدو او د سوانګ توکو د بیو د لوړېدو وروسته ځایي مسؤلینو د لرګیو کاروباریانو ته لس ورځې اجازه ورکړې چې د دې ولایت له سنګریزو سیمو د ونو وچ لرګي خارونو ته یوسي او پر اړتیا لرونکو یې وپلوري. په پکتیا ولایت کې د لرګیو کاروباریان د وچو لرګیو د لګولو اجازه یو ښه ګام بولي، خو وایي چې خلک بې وسه دي او په لسو ورځو کې د لرګیو د رانیولو لپاره پیسې نشي پیدا کولی. د لرګیو یو کاروباری عبدالعزیز ویل
خو دې څه ولسته اسانتیا نه راولي چې ولې چې خلکو پیسې نه لري لس ورځو کې نشي پیدا کولی، وایي چې څه وخت ورکې چې وخت ورکې هر سړی دومره ګزاره کېږي یو خرور دوه خر راخواستی شي.
د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ د ششنک سیمې اوسیدونکی ګل محمد د لرګیو د لیک دا خرڅانه لپاره د موده کم خي
خو لاس ورځی کې خو دغه د خلکو ستونزې چې دی دغه نه حل کیږي کنه. او بل موږ ته لاس ورځی ټیم را کړی د لاس ورځی کې بو د چپرشان ټول لرګای ختموي. ټول لاس ورځی کې خو موږ د خپل لرګای چې دا نسو ختمولای خدای خوښ دا درخواست لرو چې موږ ته دا پریکړه نه د لګ وی غزي.
د پکتیا اوسیدونکو وای په دې نرخ د سوانګ توکي نمخ کې چاخسته شول او نه اوس رانی ولای شي. یو بل ځای اوسیدونکو سید الله غوښتنه کوي چې د سوانګ توکو به دی راټیټی شي.
د څه چل دا چې دا دولس ډیر لزر افغاني باندې د لرګوي خوروار ده یو پسلو کې به شل کسان وس لري اتیا به نه لري دغه اتیا څه وکی نور ګوره کوله په ډیر لزر په باندې بل روز ما واخستله ټان کوله خو دې بل جن نه راځي خدا ته افغانستان دی خبره ده کنه.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د لرګي وهلو ته لاند محل اجازه ورکول او بیا یې بندول د خلکو د سوانګ توکو د ارتیا او د پرکولو بنسټي زلار نه ده. د یاد سیم یو بل اوسیدونکو نجیب وای
زه د سوایم چې باید بدله لار پیدا شي، باید په هیواد کې غزر ارزان شي او کولار ارزان شي، باید بدله لار پیدا شي ترڅو د خلکو او تې کار زمينه برابر شي او د خلکو ضرورت هم راپش.
بلورې ته زوی چارواکی وای دا ګام دې په خاطر او چتکړی چې لیوی خو د خلکو مشکل ور باندې حل شي او بل په ځنګلرونکو سیمو کې پراته وشلرګي خراب نشي. د کرنې رئیس سید امین هاشمی وویل
هغه لرګي څنګه په اډو کې پراته دي او هغه لرګي څنګه راکوسوي د لورونش کې مخ کې پراته دي وشلرګي دي دې په خاطر څنګه هم خراب نشي او د خلکو مشکل هم سره حل شي نو دې ته اجازه ورکړي سوی.
د افغانستان کونړ نورستان لغمان بدخشان زابل پکتیا پکتیکا او خوست هغه ولایتونه دي چې لږ او ډیر ځنګلونه لري او ځایي خلک خپل اړتیاوې د همدې سیمې د وچوونو او لرګیو له خرڅلاو پوره کوي.
نجیب الله لوخیلو. د خیبر پښتونخوا حکومت پلان لري چې د کوزه مومندو د قرب ډاګ 300 جریب مځکه تر نهري نظام لاندې راولي او خړوبې کړي. دغه سیمه کروندګر د کار ته خوشاله سوي او وایي چې خلک به پر خپل کور د کار روزګار مالکان سي. شانس واز ترګزای رپورټ لري.
د کوزه مومندو اقرب ډاګ کې به 300 جریب زیات اوسمکو ته د کروندې او بور کیږي. دا مومندو د ترقیاتی کارونو لپاره یا د ډیډک چیرمن او د اسمبلی غړي مابشر مومن مشال رېډو ته وویل د غزمو کتبه په اول وار د نهري نظام د لاندې اوبو ورکیږي.
اقربدا کې چې کومه 3000 جریب زمکه ده دا لپاره به نیر دغه کوو که د وسکنم دغه کو او که د رایډ د مومن ډیم نم دغه کو د ایریګیشن لپاره سیراب د لپاره ان شاء الله مونږ دا لپاره بندوبست کوو.
اقربدا د پندیالي تحصیل برخه ده هغه ته د کروندې جوګز مکه ډیر زیات دي خو اوبې نشته. التهر کډ غنم هم کرل کیږي او چې باران وی نو کروندې وشي ګینونی بیا ازمکه بنجری وی. اقرب ډاګ د بران خلکو قبیله ازمکه ده چې هغه ته ولسی آبادی هم کومه ده، البته زمکه زیاتې او خاورې نه دي. سجاد خان هم دغه سیمه وسیدون کې دی او هغه وای
د دې کزمون د خلکو زیاتره حصہ وګوري هغه پنجاب کې په کشمیر کې د لاس مزدوري کوي د کرندې مزدوري کوي خپل د ژوند د رزق چې کوم کور دی په غیر روان وي نو کو چرته دغه په چې کوم دي د غزمکو ته ورسول شي نو د زړه امید لرم او دا سوچ کوم چې د نیمه نه زیات حصہ چې کوم د زمون خلک په دغه ته هم په خپل کلی کې پر روزګار باندې شي
د اقربډاق اړخته د ورسک بن هم نهر وته دشي او د نوی جوړیدونکو مومن ډه مهم ورتنه جوړیږي د غزمکه هر رقم فستونه کول شي هغه که سبزیانه وي او که غنم او یا جوار ګلزاده مومن هم د اقربډاق وسیدونکو یو کروندګر دي او په خپل لل مزبکو باندې فصلونه کوي هغه مشاد رډو ته وویل
فصلونه چې کوم دی غنم کیږي ټماټر کیږي جوار خلک کوي فشار د بدل ترالی او د خلکو خپل ځمیداری شروع کړه نو یو خدای دې مالونو زناورو چې کوم دی اغي ته هم پکې د غمیلاو شي زکه جنن سبا بغرونو کې سم نشته دی
د ورسک بننه تر یک وند او بو ورزي او دغه سیمې په سلګونو جرب ازمه کې په خړوبېږي ولی اقرب ډاک دی یک وند شاوخوا 2 کیلومتر فاصله لري خو دغه ته جوړه د نری و ناوه شاوخوا شل کله په خوښ لیدري نو اقرب ډاک ته وبه نو ورسي دا مومن ډم نه د نهر په جوړونه هم کار روان دی او د مابوشیر مومن په خبره هغه هم ممکن ده چې د ډیم تر جوړېدو سره سم د کروندو د پاره پکې وبه روان شي شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
د خیبر پښتونخوا کروندګر وایي چې د ګوډي با کم سوي چې لواجې دوی هیڅ ګټنه کوي د خلک د ګڼو کښت کوي او وایي په خوا به جوړ کړي ګوډه په شبه خرڅول خو اوس د ګرانې لواجې په نقصان کې دی د افغانستان سره د تجارتي لارو بندیدل د کرکلي مواد ګرانېدل په ټوله کې د اوربه زیاتېدل د ګوډي د کاروبار خرابېدو اومد لاملونه په توګه یاد سبي شبرجان رپورت لري
دا آوازونه په چرسده کې په یو ګوړه منډه کې په ګوړه باندې د بولې لګېدو دي چرته چې زمیدارانو خپل ګوړه راوړي او د لری پرتو سیمونه راغلي به پاریان ترې په بولې کې خلی په چرسده کې د ګوړه لپاره زیاتره غاڼې شوخه یو میاشتوان دي د نومبر په پیل کې شروع شوه دي خو دا وار زمیدار وای چې د ګرانې لوجه ګوړه کې تاوانونو سره مخ دي او چې څومره لګښت پر راځي هغه نه ګټي دا چرسده یو زمیدار عبدولی وای چې نور کله به د چینو میلیونو دوینه غنی واغستل نو گزاره به وشوه نو دا ځل میلیونو هم غنی وانه خستل او د ګوړه نرخ هم کم دي
یو خو صح کال میلو ریټ واچو د غنی خو زمونږ نه غنی وانه غشته نو د غنی پیداوار خو زمیدار غریب پیدا کړي دی او خډیر پیدا کی خو بیا چې اخوا یو ګورې نو هغه سمبالخ پیدا غیونه شي یغی ول سلاره حکومتونه ګوري کړه باندې با لکه غنی خو نه ختميږي غاڼه به سومره غنی غاڼه کوي نو د دې وجه نه د ګوړې ریټ د پروسکان نه اوم کم دي لکه د ټاپ ګوړه چې کما ده بالکل ایون او سوچا پاکا ګوړه د 27000 روپیا سټه ده دا چې په 35000 روپیا سټه شي نو اوم د زمیدار په پکې اله قوت لاموت وخت لريږي ځکه چې خرچې دومره زیات لري د ډیزل او د سوډر موډر او رنګاټ او د مزدور او د چیر وټه
دا رنګ د چر صدې مندنی شوکت علي زمیدار وای چې زما کې هم د اجاره ده او د خرچو لوجه هیڅ خپل ضرورتونه نشي پوره کولی دی وای وړاندې به افغانستان او غیر چپیر هوادونو ته ګړتله نو ډیر خو پیسې به کولی او زمیدار و هم خوشاله وو خو سیاوازي د ملکن او د پنجاب یو سو ضلع ته ځي
جرب چنن سبانی سي نو 80000 نواله لاکو پورې د اجاره ده بیا خاور په 14-15000 روپۍ بورې دا ډي پي نټرو پاش ولا امتر هله زرو تر رسیدلې ده بیا دې له سونا یوریا ور کوي بیا په دې باندې ډیزل لو خرچي وګوره د پټي داړولو بیا د غاڼې د مزدور د غاڼې خرچ په وګوره جي بلخټه وجه دام د چې زمونږ د کابل لارې بند دي د سه د کابل او تاجکستان او قازقستان دا ټول ته داتل نو د دې لار په وجه باندې مشکلات د سيدي چې دا نو زیږي نه لند کې ګوره بډېره ګران وي نن سبا بل چې کله زمونږ د کرشنګ سیزن و خراشي نو دلته میلونه الریډي د چینو ریټونو ورځي نه پاغه کې زمیدارو ته دالوي نقصان دي
دغه منډه ته د باجول نه راغلي د ګوړې بیپاری روخان زرین وای چې دوی ګوړه خو واخلي خو بیا خرڅول نه شي ځکه د خلکو د خستو توان کم شوه دي
مونږ جی ګوړې لرزول باجول نه حضرت وخت لرزو خو دې کې وجه دار چې دلته خالص ګوړه
خوخای خالص د غنی راشي کنه دغه په وجه باندې به ال د زمنګم گا کې خوخای یره جی ګوړه خو د 22 نواله د 24000 پورې دنن او زمیدار خو په 10000 خرڅ کم خپای خو دې خرڅول اصل کې خرڅول دي چې دې من ګران 20 سال ته به من ګران خرڅيږي زمیدار په دې وجه باندې غدا غوم خرڅيږي ټریکټر خرڅه توخم خرڅه ګول خرڅه هغه غو باندې ته ګدان شته خو د غوم پهلته به وس ناراضي هر کال ګوړه کمیږي زیتی کنه پروس کال خو تقریبا من 800 بورو تر سوال او سکل د 400 نبر نشتلې او هغه وجه دار خلکو سره پیسې نشته اقتصاد خراب دی ملک اکانمي کې زور نشته او ګرانی ډېر زیاته ګرانی ده
د دغه زمیدارانو تر مخه دا وخت یوې سټي یعنی د ډېر شو دړې ګړې نرخ خوشا شپږیش تو زر نه تر 20000 روپو دی کم چې د دوی تر مخه د خرچو او ګرانی لوجه د 15000 نه سیوا پکار وو او غوړ چې مرکزی او صوبایي حکومت د دوی ګړو د پاکستان بهر گاونډي هیوا دونو ته د لیک ډول حل زلې او تنظیمات وکړي او بل ملیونو مالکان نتر هم غنی په خنر اخلي چې دوی خپل ځمیداری دوامدار او ساتي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا